ستړي مشي دا مشال ریو دے د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو په برخه کې را سره احمد شاه زمي موجود دی او د ټکنیک په برخه کې را سره میلاد نسیمی همکاری کوي او دونکو د دې خبرونه د سر موضوع د پاکستان د پوز د امریکو د مشر لیفټننت جنرال احمد شریف آغا خبري غونډه ده چې د جعفر ایکسپریس د پوزي عملیاتو په اړه باندې کوي په دې اړه باندې به نیخ په نیغه تازه صورتحال تاسو ته واضح کو او د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه تر هم شته د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې حجره لرو په اول خبرونه له احمد شاه زمي
لمړی د مهم خبرنو سرچکی په جندولا کې د اف سی پر مرکز ځانمرګي برتي او سرتيري وجل سوي او دوه ژوبل سوي دي د جنوبي وزیرستان په جماعت کې په می چاودنه کې لښت لږ څلور کسان ژوبل سوي دي او د فنلند یو عدالت یو روسي وګړي ته په اوکراین کې د جنگي جرمونو په تور د ټول عمر بند سزا ورکړې ده اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان پوځ وايي د ټانک ضلع په جنډولا کې د اف سي ځواک پر کلا په وسلوال برید کې یو سرتیری وژل سوی او دوه ژوبل دي د پوځ د اماړیکو ادارې پرون تر پیښې څه ساعت وروسته په بیان کې وویل چې وسلوالو لومړی پر کلا ځانمرګي برید وکړ او بیا به ورباندې ډزې وکړې ځای خلک مشال رډیو ته وویل چې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه ولسي وګړي هم ژوبل سوي دي د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې لس مشکوک وسلوال وژل دي مشال اړیو په خپلواکه توګه د پوز داوا نستای د ولای د جنډولې پر اف سی کلا د حمله زمواري لا چانه ده منلې په ورستي اونیو کې وسوال وټلو په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې لوی حمله کړې دي د کوز جنوبي وزیرستان د اعظم ورسک په جماعت کې به می چاودنه کې لښت تر لږ څلور کسان ژوبل سوي دي د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر آصف بهادر رسنیو ته ویلي چې چاودنه نن په عبدالعزیز نومي جماعت کې وار لمخه د ځای پر ځای سوو چاودیدونکو مواد په وسیله وسوه نوموړي زیاته کړه چې په چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فیډلی ضلع امیر مولانا عبدالله ندیم هم ژوبل سوی دی دغه په وینا د مولانا ندیم روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی د پاکستان د پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د برید هدف مولانا ندیم و تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی تر دې وړاندې د فبروري پر 28مه د خیبر پښتونخوا د نوښار د اکوړې د حقانیا مدرسې په جماعت کې چاودنه وسو چې پکې د جماعت علما اسلام سندلی مشر او د مدرسې مرستیال مشر مولانا حمید الحق حقانی په ګډون اوه تنه وژل سول او یو شمیر نور ژوبل سول دا خبري زماري هم چا نه ولمنلې پرون د بلوچستان په سر شار کوټ کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ولسي او پوځي مشرانو په غونډه کې په هغه صبح کې د نامنۍ په اړه خبري وسوې د وی دولتي خبر پانی لمخي چې پرون خبره سوي د هغې غونډې ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه باید د بې ثباتۍ او ترهګرۍ هرې هڅې ته کوټلي ځواب وایي ځینې پاکستاني رسنیو لیکلي چې پر دې مهال شهباز شریف پر جعفر ایکسپریس د برید په اړه د ټول ګوندیز غونډې د روبللو اعلان هم وکړ دا مهم غونډه تر هغه وروسته وسوه چې بیلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د مارچ پر 18مه په بولان سیمه کې له کوټې پېښور ته پر روان اورګاډي برید وکړ د پاکستان د پوځ ویاند لیفټننت جنرال احمد شریف چودري د مارچ پر 12مه وو چې له محاصره سوي اورګاډي ټول مسافر خوشی کړي او درې دیرش مشکوک وستوالې وژلې دي خو بی ایل ای په غرمه مهال په بیان کې د پوځ داونه سم وبلله او ادای وکړه چې په سیمه کې له سرتیرو سره نشته دوام لري او دا چې غمل کړي کسان یې په ولکا کې دي او لسل زیات استخباراتي او امنیتی سرتیری وشل دي نن پر دوشتم ورځم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې پرته ده د لارې تړل کېدو له امله کله یوې خوا په زرګونه مال لېږدونکو تجارتي لارې دواړو غاړو ته ولاړې پاتې دي نو بل خوا د کابل او پېښور ترمنځ د مسافرو تګ راتګ هم ټکنې کړې دي ځینې افغانان د تورخم پر ځای د چمن پر اوږده لاره پېښور ته خپل عاجل ناروغان رسوي په دې اړه افغان حاجی خان محمد پرون په پېښور کې مشال رادیو ته وویل
د ټول د مریضم په ګوډي کې پروخسته او په بلدک باندې راوړل چې هغه ته دخول او خروج را تویلو تقریبا بسته ورځ را باندې تیر شول چې تدوزه پر راغلی تقریبا د یو لک نه به حرکت غل دور د موږ خاصه وش تر خام چې کلاو شي ته کابل پر یو غنټه مزل دی داسې څلوي 15 درش غنټه مزل دی ډېر په تکلیف شو ډېر مګا موږ به خوب نه کوي په ګوډي کې
د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 28مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو پر سر تر لانجې ورسره د تورخم دروازه د هر ډول تاګ راتګ لپاره وټړله د لارې د خلاصون لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو او همدا ډول د دواړو لورو جرګو ناست کړي دي خو تر اوسه کوم نتیجه نه دور کړي او رسې خبر دا چې د فنلند یو ځلی عدالت یو روسي وګړي د اوکراین په ختیځ کې د جنگي جرمونو په تور محکوم کړي او هغه ته د ټول عمر بند سزا ورکړي ده. د فنلند د لوی څارنوال دفتر سخدري روسي ملتپال یان پیتروفسکی چې د ووتسلاف توردن په نوم پیژندل کیږي په اوکراین کې په 2014 او 2015 کلونو کې په جنگي جرمونو کولو تورن کړي دي. نوموړی د 22 اوکراینی سرتیرو په وژل کېدو او د څلورو نورو له ژوبلېدو سره تړلی بلل شوی دی. توردن چې د روسیخ سپوداج ډلې په خوانی قومندانو د اوکراین د ختیځ په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنگیده. د عدالت د اسنادو لمخې هغه د جنگي قوانینو د سرغړونې او له ژوبلو او وژل شوو دښمنو سرتیرو سره په ظالمانه چلند تورن بلل شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. څنګه چې تاسو په خبرونو کې مورید او د خبرونې په پیل کې مویل چې دا مهال د پاکستان د پوز د امریکو د ادارې مشر لیفټنن جنرال احمد شریف په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته خبرې کوي او د جعفر ایکسپریس چې کومه پیښه شوې وه او په هغه باندې کوم برید شوی د هغې په اړه چې د پوځي عملیات په کوم انداز کې ترسره شوي د هغې تفصیل بیانوي. طاهر خان له اردو په اسلام آباد کې دی او هغه په دې نظر ساتي. طاهر خان ستړی مشي او کدار ته وایي چې یو خو د دې خبري غونډې لکه دوه ورځې تقریبا وشي درې ورځې دا غینه پس مونږ ولست دا صورت حال بیانو او د پاکستان د پوز لخوا بیانو خو د پاکستان د وزارت داخلي لخوا د پاکستان د وزارت داخلي د سیول ارم فورسز لخوا تر اوسه سندې ویل شوی.
سلام تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته دا خبر تاسو درسته. البته چې دغه لکه د فوج ویان خو خبري ناشته کی د سر د بلوچستان اعلی وزیر هم ناشته لیکن د دغه پیخ پاړه باندې اول خو خاموشي و تر ډیر وخت پورې او بیا روست اول په د زریو یا د سرچینو په حوالہ باندې به خبرونه شریکې در سره لدی چې کوم بلوچ ډلې دا کار کړي او مسولیت او ذمہواری اخستې و هغه بیان ورکول نو دا اول ځل دی چې اوس د پاکستان د پوز د اماډیکو یا د ایس پی آر مشر هغه لګیا د معلومات ورکي نو دا خبر خصاصو درسته چې اصل کې چې کوم دستي بلوچستان په اړه سالت پرمختګ وی سپې خوي بیا پکې چې د فوج او دغه لګي دغه ډلو یو رول وینو په هغه باندې اکثر سیاسي حکومتونه او داخله وزارت یا صوبائی حکومت چې کوم صوبه کې ویږي خاموش پاتې کیږي نو ممکن نه چې تاغه پکې یو علت خبر هم په خوا او څومره زر چې معلومات شریکول پکارو اغه رنگ نه دي شوی پدې کې
صحیح. بل آیا تاسو ګڼئ چې ولس یا رسنۍ یا نړیوال هغه کسان چې د پاکستان په ولس خپکیږي یا میډیاي ادارو سره تعلق لري نو د هغوی د باور کچبه د دومره وخت پس پدې معلوماتو څومره وي؟
ګوره پاکستان کې یو خبر اول دا کوم چې میډیا اوس کنټرول دا سره دی چې میډیا سره رسنۍ او سره خبریالانو سره چې کوم غځي کې موجود وي هغه سره معلومات هم وي اکثر کوي معلومات هم وي هغه سره چې څوک مسولیت اخلي حمله کوي دا غي بیانونه هم وي لیکن دا کنټرول لامل او د ویری لامل په آزاد توګه باندې خلک ریپورتینګ نشي کولی خبرونه شریکول نشي نو د اعتماد کچا په ټلویزیونی چینلونو تاسو یقینو کې چې دا خبری کانفرنس روان دی او مخکې به چې مهمه پیښه وا او مونږ به هغه ژوندې بڼه باندې یا په یوټیوب باندې یا په نورو شیانو باندې داسې د لویو پیښو هغه غسنو ډیرو خلکو به هغه قتل اوس چې تاسو کومنګ پاکستان کې وګورو نو په ټلویزیونی چینلونو چې کله د دی یوټیوب باندې مونږ وګورو ډیر کم خلک اوس په باوجود د دې اهمو نو د اعتماد کچا بالکل کم شوه دا ډیر خلک اوس رجوع کوي ټولنیزو رسنیو ته سوشل میډیا ته چې پاغه باندې او د پاکستان کوټه خبره چې دا د یو کال نه زیات وخت شو چې په ټوئیټر باندې چې د معلوماتو یو ډیر لوی ذریعہ دا او سرچینه دا پاغه باندې اوس پوری بندیز دی نو د اعتماد کچا پر رسنیو باندې کم ده په داسې بیانونو باندې هم خلک نه کوي ځکه ټول خلک اوس اعتماد زیات په ټولنیز رسنیو باندې کوي.
طاهر خان ریفرنجر احمد شریف صاحب او دغه سی تاسو ورته د بلوچستان د ریالام په دی خبري غونډه کې موجود دي. آیا د کوم څه نوی معلومات ورکړي یا کوم د سټریټجی اظهار کوي یا د دې ټولې پیخي پاړه باندې د حکومتي ادارو د قانون نافذونکو ادارو امنیتی ادارو آیا کوم فلیور بیانې د کچې دا یو غټ ریلوی گاډیو او غره روانو سلور نیم سو کسانو پکې خځې ماشومان پکې او خپته د بلوچستان یو نام نسیمه ده د دې د ریلوی خپل پولیس وی دا غی ذکر نشتا د ریلوی خپل پولیس په هره ډبه کې او هر ډبې سره موجود یغی سره وسلیم وی اغي سو کده دغه په حال باندې نو دا څه کوم معلومات مونږ ترازی
دا مهم سوال دی. تر دې وخت نه تر دې خبرې نه ست روانه ده لیکن د سیو غنې چې شل منټ او شو چې دا خبرې نه ست دا خبرې روانې دي او اول د بلوچستان اعلی وزیر خبرې وکړي او اوس بیا د فوج ویان لګیاي ترجمان لګیاي تر اوسه پورې نوې خبره نشته. یو دویم دیتہ د فوج ویان وی چې دا د پاکستان په تاریخ کې په زنې چې کم کامیاب یا بریالي عملیات یا پریشنونه په ماضی کې شوې دي دا په هغه کې یو دی. او بیا یې فقط دغه بیان کوي چې څنګه دا اورګاډي روانو او څنګه دی بیا خلک دی وسلوالو ځان سره دن کې نور خځه او ماشومان نو تر اوسه پورې خودي صرف کامیابی بیانې سره لدی چې په دلته په ټولنیزو رسنیو کې او ځینې په پارلیمان کې 13 ورځې باسو شو بل ورځې باسو او دا د اپوزیشن د مشرانو دا یو موقف او دریز دی چې څنګه د اتیاو نه تر سلو پورې وسلوال په یو ځای کې موجود وي او هغه اول 14 نو کې بیا خلک یې غمال کې نو هغه وخت کې د پاکستان انټيليجنس د پاکستان ادارې د پاکستان د دومره دا چرته وو دا پښتني خلک یې دویم دا هم خلک پس ځکه باسونه ګورم چې خپل ناکامي دا اومنه دا منل پکار دی لیکن دلته تر اوسه پورې په دې خبرې ناشته کې چې شرم 15 منټ او شو صرف د کامیابی خبرې کیږي او د خپل کمزوري د کمزور د نګړتیاو یا د کمزورې خبره نه کیږي.
ها طاهر خان کلن غون ته ماته وي آیا په مهذب ملکونو کې په جمهوریت معاشرو کې تاسو ډیره موده په خبرې اړې توپ کې وشو د دې زموار یا ولست د وینا حق آیا د ریلوی د وزارتو د صوبایي وزیر داخله او یا د دغه ریلوی چې د دغه ریلګاډي په وخت کې کوم اپریشنل افسر او په ډیوټه داغو دغه ټول کردارونه او دغه ادارې شات دي یو ادارې مونږ ته مخې ته دا مونږ دینه سمانه واخلو
ګوره دا خو ډېر بدقسمتي ده. د علا وزیر چې کوم ول خبرې وکړي فقط دوا یا درې منټه خبرې وکړي او په هغه کې مغه د امنیتی ځواکونو د پولیس د غوي مننه وکړه په د عملیاتو باندې او بیا دویم خبره فقط دومره وکړه چې دا څوک دا کارونه کوي هغه بلوچستان بلوچیتم نه دی هغه د بشري حقوق خبر نه ده. نو بیا د فوج بیان شو او سپو د فوج بیان شل منټه وینا کړي د لکه جوابونه مغه ورکړي دلته باید تاسو خبر ماضی کې وو ماضی کې ماته دیږي د ډېرې پیښې شوې دي په اسلام آباد کې به کوریج کو پای کې به زیاتې خبرې هم ملکی خلکو یا سیاسي خلکو یا حکومتي وزیرانو خبرې کولې او چې کوم امنیت سره فقط یو غپریشن وو او د فوج هغه د فوج اوس د لکه د افغانستان ذکر دو او افغانستان ذکر چونکی بهرنی هیواد دی نو داغه پاړه باندې باید چې یو پالیسی یو خبره هغه د وزیر خوم یو حق نه لري خدا غم کور شو د نړیوالو چارو وزارت یو استاد ناستو ځکه چې د هندستان خبرم پکې فوجانو کا دا یو نوی ریواج جوړ شو چې اوس هر شی حتی چې بس قسمت نه ځنه وخت په سیاسي موضوعات باندې هم لکه د فوج وران خبرې کی نو نه د مرکزی حکومت هلنګ په اسلام آباد کې خبرې نه استرا او د اعلی وزیر دلته راغلی دی اسلام آباد ته راغلی دی نه استرا پاره نو چې دا غي موقف وي نو ممکن نه چې په ولسی خلکو په منتخب خلکو د حکومت په خلکو بیا د اعتماد د کچم لوی وي او دا غي نه خلک پښتنیم کول شي چې تاسو رول دی.
ها طاهر خان یو وار بیا کراته لن غونته وای چې د ریلوی وزارت صوبایي وزارت داخله او صوبایي هغه اړوند سرکاري چارواکي چې د دې پیخي سره د دې ریلګاډي د مسؤلیت د غي ځموارید چې د دې امنیت او ساتي د ریلوي پولیس ته د ریلوي ادارې د ریلوي د جعفر ایکسپریس هغه وخه پرش دا ټول خلک چپتي
بالکل چپتی او بلکہ د فوج بیان خو سره د پولیس یاد نکړه په ټول معاملې کې هغه وی چې په دې ټول عملیاتو کې ایس ایس جی چې کوم دی هغه ځانګړي کمانډو فورس دی هغه فوج فرنٹیر کور د دې ذکر وکړو د پولیس ذکر پکې بالکل په هیڅ ځای کې نه د ریلوے پولیس نه د عام پولیس ذکر شوی دی فقط ټول فوج سره چې کوم تړلې داری دی
طاهر خان د اسلام آباد نے ذکر کولو په جعفر ایکسپریس چې کومه برید شوی او داغه پاړه باندې چې کوم اوس خبري غونډه روانه ده اوریدونکو خپل د معمول نصیحت ترازو د پاکستان فوج وايي پرون د ټانک په جندوله سیمه کې د اف سی ځواکونو وسوالو ترمنځ د ډزو په تبادله کې لس وسوال وجل شوی د دې پیښې ذمہواري چانه د منلي عمر وزیر په تفصیل لري
فوزی او استخباراتی چارواکو په وینا د ټانک ضلع جنډولا سیمه کې د ایف سی پر کلا ځانمرګي برید او وروسته ځوابي کاروایی کې لس وسلوال وژل شوي یو ایف سی سرتیری هم وژل شوی دوه ژوبل شوي دي ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې دوه ځایي کسان هم ژوبل شوي چې روغتیایي وضعیت د خطرې نه بهر دی د پاکستان فوج اماړیکو څنګه هم رسنیو ته ستولې بیان کې ویلي چې د مارچ په 14 جنډولا کې د ایف سی پر کلا وسلوالو ځانمرګي برید وکړ پس نور وسلوالو ډزې پیل کړې چې ایف سی ځواک سرتیرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه د دوی په وینا په دغه برید کې د ایف سی ځواک یو سرتیری وژل شوی دوه ژوبل شول د فوز اماړیکو څنګه بیان او هلته فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید کې لس وسلوال چې برید یې کړی وو ټول وژل شول د وژل شو وسلوالو عکسونه او ویډیو هم رسنیو سره دوی شریکه کړي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکي د اوس هم وخت شوه تاسو د تورخم د دروازې پاړه باندې د نورو ترڅنګ د افغان ناروغانو ستونزې هم زیاتې کړې دي پرون په پیښور کې د ځینو ناروغانو کورونو مشال ریډیو ته په دې اړه باندې خبرې وکړي را دي چې دا وور
نوم خان محمد دی حاجی خان محمد
څوک مریض دی
وړه خل مریضون دی کډه مې ده راغ خلو خود غوز نم په موټر کې راغلی و تاسو ته لاسه ته بلک مایزال ده پس ته بلک نه درې ساته ته کوټه ده پس ته کوټه نه ته لاسه ته په خوره ده دا ټول د مریضم په ګوډی کې پروخسته و په بلدک باندې روغړه ولو چې هغه ته دخول او خروج رو تویلو تقریبا بسته ورځ ر باندې تیر شول د دې مشکل د نو شوکات خانم ته ورغلو وین نه ولا چې سن لوړ د 250 سکین سره لموت و نو وسم دل تر وصله دل ته د لایم د سدی په غو کسو کې دل تر تو چې موږ د 50 کولونه پورته بهر لوړ نه نیس بیر تم رو وصله ته وسنه چې خدای څه پیسې لا کوم بسو نو معلومات نه کی یو الخ په سیم رو سو حسابات باندې پلان ونیس چې کوم رښتم ته وس
دلتم 100 روپے شپلگی
دلتم شپا یونیم زر روپے کلدار خرسخه خلی دیو تاک انور خرچم من پزوند
روجمات کی څومره تکلیفی
روجمات خپ خپل تیارونه چرشم رول تیار خور ملایی وک بلشه و دیگلر و ندیگی بخور لر دست
نو څومره خرچم شو شراغلیه
چې تدوز پر راغلی تقریبا دیو لک نه بهر کلدار دمغه خاصه وش خو چې دروازه خلاص شې دو مریض دغه خپل لواس پر به کور ورسو کو که خدای شپا ورکه ولا علاج کدا کنی بیرته بتونه د خدای څخه خو هغه بکیش تر خام چې کلا شي ته کابل پر و گنټه مزل دی 10 چلوي 15 درش گنټه مزل دی ډیر په تکلیف شو ډیر میګه موږ به خي خوب نه کوي په ګوډی کې د پښ په څالو رو بجو د کوټ نه رسوړو شو د گیس پاتنیم بجو په خبر تر ورس
ک نمبر تا وخلې او
ستر لوګر ولایت افغانستان زوی می بیمار ده
څه بیماریا
هغه وینې کانسر ده دلت شوکت خانم لوګر نه راغلو کابل ته بیا کابل نه راغلو ترخم ته پرته هغه ستو اصلو لار هغه ته سورته لوګر ته لور بیا سور از بعد بیا هغه کوټه په لار راغلو زتی تقریبا کم از کم ته دغه جای پر یو درز پر راشکت تل ده دلت خروزم ده خوراک څخه زتی خپل د ورزو ته رو شیخ لو بیا راز دلت په خو زتی خرو سخت خامه خاص سخت مسافر هر چا باندې سخت دی کی څوک خپل زیت پریشان نه کنه خزمت څوک پریشان نه دا ټول انسانان لپاره لار خلاص ناروغ خو بیا بخي اولیت کده کنه یو مشکل خدا کنه چې فرض مثال هغه ویزا اخستلار ته ډیر سخت ده دوم د چلار بند سی کنه دلته راتګ مشکل سی چې د کله ډاکټر سره ملاقات راځه کنه ترخم بند یا بارډر بند هغه ملاقات ګډ وډ سی ټول خراب سی ځکه هغه مریض خامخا وضعیت خراب وي
منیب مور ما بیمار ده شکر شوګر مریضی لري او همدسه وینه لخته ده
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ دا هغه کسانو چې د افغانستان له پاکستان ته درمنل لپاره دی خو تورخم دروازه بنده ده په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان ریاست د بلوچستان نامني جدي نه اخلي. دوی وایي د مارچ په 11 په بولان کې د بلوس بلتون غوښتونکو وسټوالو لخوا د جعفر اکسپریس اورګاډي ته ماته راکول وروسته په قومي سمړی کې چې کوم حکومتي دریزو هغه ښکارندوی دی چې دوی په دغه معامله باندې جدي نه دي. اسرار علم مومن پی تفصیل لري.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جعفر اکسپریس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوز د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12 د پاکستان پوز ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دېرش وسلوال یې وجلي. پوز دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیري وجلي. ملخوا بلوڅ ازادي غوښتونکي وسلوال ډلې یا به اله په دغه پیخه کې د څباندې سلو پاکستاني سرتیرو د وجلو ادعا کړي. تر دې پیخه وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف د مارچ په 12 قومي سملی ته په خپل وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناک خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګاندا ده. نوموړي ویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې یا بی ایل ایل لخوا د محاصره شوي جعفر اکسپریس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریښو دي او پوز نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقې مشالې ډوته وویل خواجه صاحب ته د تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وي.
پرځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې بس کوي دوی اوس هم په خپل سیاست بوختي. دویمه خبره دا ده کچرې رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوی نو دومره پروپاګاندا به نه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوې وه خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 30% پورې سورلی امنیتي سرتیر یو د دوی کورنۍ وی خو پوز د امنیتي سرتیرو امنیت هم نکړی شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی سکوي بلکې دا تقریر ورته کول پکارو چې ریاست سکوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جعفر اکسپریس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشالې ډوته وویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وای حکومت اوس هم د بلوچستانو د زنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستې شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي ځکه چې له 40 کالو راهیسې موږ څه کوو نو د هغو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوتی شي که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي. د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
بلخوا به ایلې هم د مارچ په 11 د جعفر اکسپریس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څه غوښتي وو چې د بلوچستانو سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زوره لادرکه کړل شوي کسان د سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشي کړي. بی ایلې ادا کړې وه چې له یرغمل کړو امنیتي سرتیرو استخباراتي اهلکارو یې 50 وجلي او که پاکستاني پوز یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وژني. بلخو د کورونو چارو پخې وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټي په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ټینګ شوی. په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسی وایي چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوی. نوموړي د مارچ په 13مه مشالې ډوته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي.
چې د دوی رویه ته ګورم کنه دوی داسې ښکاري لکه د پنجابیان چې کومه بیانیې مخ په وړاندې وړي د دوی سیاسي لیډرشپ او د دوی فوجي لیډرشپ چې کومه رویه ده دا هغه سیاسي رویه نه ده چې مثال د جوړجاړي والا د دوی سوچ او فکر وي. نو داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خواب د خبره د ورانی وخاتو لري. دا یو دوی ځلې چې د جعفر آباد نصیر آباد او لسبیله هب دا علاقې له جوړ ډیر خامخا اوار مځکې دي اوار وطنونه دي دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سره نڅریټ سره نور خو په نور صبح کې خنست
ته یادونه ول دا چې لا هم د پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه د منلې چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداري ختم شوي. البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې تر دې مخکې هم پر مسافرونکو گاډو او اورگاډو بریدونه کړي. د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورگاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو.
تاسو مشال لري ته وګي او د کو سند سملې پروند هغې منسوبي پر رد قرارداد په ګډه منظور کړ چې دریای سند نهرو نړل کیږي او جنوبی پنجاب ته به اوبر رسول کیږي. په دې اړه باندې زموږ همکار غلام غوش دا تفصیل لري.
د سند صوبایي سملې په پنجاب کې د نویو نهرونو جوړولو د منسوبي په ضد قرارداد منظور کړو. دغه قرارداد د مارچ په 13مه په دریای سند د چولستان کینال په شمول د شپږو نو نهرونو د منسوبي خلاف د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه وړاندې کړو چې د سملې د حکومت او حزبي اختلاف غړو په شریکه منظور کړو. په دغه قرارداد کې وښتنه شوې ده چې د 1991 د اوبو د تقسیم په لوازنامه دی مکمل عمل وشي او د صوبو ترمنځ د اوبو منصفانه تقسیم دی یقیني کړی شي.
This house categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River.
دا اسمبلی په دریای سند د چولستان په شمول د شپږو نویو نهرونو جوړول ردوي او دا غیر قانوني او غیر آئینی غني او دا نیخ په نیغه د 1991 د اوبو د لوازنامې سرغړونه غني کوم چې د ټولو صوبو ترمنځ د اوبو د وسیلو منصفانه تقسیم یقیني کوي او د اسمبلی د چولستان کینال د جوړولو په اړه د هر پلان او کار د ودرولو غوښتنه کوي.
activities or work related to the construction of the Cholistan canal.
د سین حکومت دریز لري چې دوی ځکه په پنجاب کې د نوي نهرونو د منسوبې مخالفت کوي چې د دې ګټه به یوازې پنجاب صوبې ته رسی او د سین صوبې په دې کې ډیر تاوان دی. په پیښور کې خبريال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي د نوي نهرونو په منسوبه کې یو خواته سین صوبه تحفظات لري نو بل خواته په پښتونخوا صوبه کې هم په دریای سین د جنوبي ضلعو لپاره اعلان شوی نهري منسوبه د ډیر وخت نه د ځن ښکار دي.
دا غي خیال دی چې کله پنجاب کې مختلف زینو کې شپږ مختلفو نهرونو کې چې دی دریای سین او بچ دی هغه ایثار کړی شي چې دا را رسې نو دا به نور هم کمی اوبه او د پارټي چیرمن چې دی بلاول بوتو زرداری دغه خو باقاعده دا ویلي چې دا د سین د خلکو لپاره د ژوند او د مرګ سوال دی او اوبه د خیبر پختونخوا دی اصل کې ولې چې د دې د ګلیشیرز او د دې د باران اوبه دی په جنوبی ځلو کې چې دی ډیر زمکه په دی وجه بنجر ده چې هلته اوبه نشته او دا غي په وجه د چشمه رائټ بینک کینال او لیفت بینک کینال چې دی منسوبي هم د ډیرو مدونه د کلونو نوم دغه سي پاتې دي غم نه جوړیږي. وفاق چې دی هغه کې هم دلچسپي نه اخلي ډیر شکارو نه زیات وشو چې هغه لپاره بجټ کې څه رقم مختص کی خو بیا په هغه باندې هم څه کاروبار نه کیږي.
یاد دی وی چې د فروری په 15مه نیټه د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز او د پوز مشر جنرال عاصم منیر د گرین پاکستان په نوم د هوی منسوبې پرانیسته کړی و چې پکې د جنوبی پنجاب د زمکو د خړوبولو لپاره د نویو نهرونو جوړول هم شامل وو. د هغه پرانیستي پر مهال د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز ویلی وو چې د گرین پاکستان په نوم دا منسوبه د ټول پاکستان په ګټه ده. خو په سین کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی وو چې دا منسوبه دوی نه مني او دا به د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې راپورته کوي.
دا مشال رادیو ده.
زمشال لیډیو ته وګی پښتونخوا کې سلور نیمه بجو شوې د خبرونو لنډی درته وړاندې کوم. د پاکستان پوز وای د ټانګ ضلع په جنډوله کې د ایف سی ځواک پر کلا په سوال بیت کې یو سرتیری وجل شوی او دوه جوبل دی د پیخي ذمہواري چانه ده منلې. د کوز جنوبي وزیرستان د ادم ورشک په یو جماعت کې به می 14 کې لک تر لګه سلور کسان جوبل شوی دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر آصف بدر رسنو ته ویلي چې 14 نن په عبدالعزیز نوی جماعت کې وار لمخه د ځای پر دی شو 14 مواد پوسیلو شو. نوموړي زیاته کړه چې په 14 کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرې ضلع امیر مولانا عبدالله ندیم هم جوبل شوی دی. د خیبر پختونخوا د کرک په سری خواسی مکه د مالګ کان نړیدو په پیخه کې دو مزدوران وجل شوې دي. پرون د بلوچستان په سرخار کوټه کې د وزیر اعظم شاه باسری په مشرۍ د ولسی او پودی مشرانو په غونډه کې په غزوبه کې د نام نه پاړه خبرې وشوې او اوس وخت غلې د ونی د خبرونې حجرې د مشال لیډیو د حجرې خبرونې د مشال لیډیو د حجرې د دې ونی خبرونې د همکار نجیب الله لو خیل د افغانستان د خوست ولایت د ګربز په سرحدي ولسوالۍ کې د یادې سیمې له یو شمیر ځوانو فعالو سره چمتو کړي ده. په دې خبرونه کې د ګربز ځوانو فعالانو د دې سیمې د اوسیدونکو د ژوند په بیرابیلو برخو خبرې کړي او ورسته یې ستونزې او غوښتنې له ځای چارواکو سره هم شریکې شوې دي. دا تاسو هم د مشال لیډیو د دې خبرونه
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د هل لاري
درنو او قدرمن اوریدونکو د مشال راډیو د حجره د دیونه خبرونه ته په خیر راغلی. زموږ هیله ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وای او د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې به مو هم په خیر او سلامتی سره وي. موږ د دې ونې خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګربز په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بدر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجرې د دې خبرونه دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نور نواز شاهین، حیات الله هیرمن او صدیق الله تګی چې ټولو ته خرغ لاست وایو. اظهار الله اظهار صاحب په پیل کې بل تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګربز په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولستون ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه لوخیر صاحب چې ګربز ته راغلی حجرې ته راغلی. ګربز عموماً کې یو قوم ده. ګربز بیا ګربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوی دی چې عبارت له اګدنو، نصرالدینو، بوریخیلو او زیاودین څخه دي. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري. دوه کلتور او عنعنات یو شان دي. خپل منځونو کې اتفاق او اتحاد لري. دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار سر طبیعي ده کله چې ټولنه ولسونه پکې ژوند کوي هلته نو د خلکو په منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډیری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو لارې هوارې دي. اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکه او جرګې د خزمونږ د پلارونو او نیکونو عنانات دي. ان شاء الله تعالی تر ډیره مونږ هم ژوندۍ ساتلې دي او په غیلا روان یو. اوس هم په ګربزو کې په بیلابیلو وختونو کې بیلابیلو پیښو کې مثلا خدای ما کړه بیلابیلو پیښې چې رامنځته کیږي په هغه کې د جرګې او مرکې لاره کار اخیستل کیږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي هغه بیا لومړی کې کوشش کیږي چې د کلی او قوم سپینګیرو له حال له لارې حل شي. که بیا حل نشو حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب ګربز ډیره پراخه سیمه ده. ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنۍ اسانتیاو خونې روزنې کار روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
لوخیر صاحب ډیره مننه. دا دیم ډیره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې د همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې له همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډیری سیمو کې حتی هغه لومړنۍ مرستې چې ورسره وشي کلینیکونه صحي خدمات نشته. صحي اوبه نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو لومړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ په حکومتي چارواکو حکومتي مسؤلینو دا غاک دی، نړیوالو ټولنې او مؤسسات هم غاک دی چې ګربزو ته راشي، د ګربزو له لورې پرتی سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي څو ستونزې حل شي.
اظهار صاحب له خمر غزمو کو استاد مجموعه ټول رون اندي په مسایلو پوی او روخانه ځوانندي. آیا کله مداستون دي په ډلې زتو غزوی مسولینو او نړیوال مؤسسات سره شریکی کړی دي؟
دا زموږ فایل ود ځوانانو ان شاء الله تعالی پراتونکو کې پلان لرو چې ستاسوونه دي له حکومتي چارواکو، ډونرانو او حتی اړوند مؤسساتو سره شریکی کړو. لدیم مخ کې البته موږ داسې څوک نه لرل چې شتا ستونزې د ګوربز او حکومتي چارواکو مسولینو او اړوند اداراتو ته ورسوي. نو موږ پلان لرو چې ان شاء الله تعالی شتا ستونزې ولیکو درکې کو بل اخره هغه مرجاو ته ولجو چې اواکین دوی مسولیت جوړی کې چې دا ستونزې شتا ستونزې حل کړي.
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه څو پوښتنې ولرو. ښاغلی شاهین، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له خمرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی، خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي. دلته په ګوربزو کې ځوانان کافي بوختیاوي لري.
لومړی کې خو به لوخیل صاحب تا ته ګوربز ولسوالۍ ته ښه راغلاست وایو چې ګوربزو ته راغلې، زموږ حجرې ته راغلې، زموږ سره مرکه کوې او زموږ غږ ته راړوند مرجعو مسؤلینو رسوې. پوښتنې ځواب ته وراشم دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاري فرصتونه نشته، نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي، ځینو په کچکی لارو، ځینو په سمې لارو یا مقصد ویزو باندې ځي، خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکی لارو چې خدای دې نه کا بیا په لارو کې له بیلابیلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي. نو دی ولو یو ستونزه ده چې کاري فرصتونه نشتون دی. حتی مونږ هغه په خپل ګمرک کې چې د ورځې تقریبا زر نفر یا دوه زره نفر مزدوران پکې په کار اچول شوي دي، په هغې کې مونږ برخه نه لرو. ګوربز
په ګوربزو کې علمی اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاءالله ډیر دي. دوی په خپلو مسلکونو کې دندو ته جذب شوي، که هغوی کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده.
بلکل الوحیل صاحب، ګوربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي. دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي، خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري. حتی زموږ دی په هر کور کې یو یا دوه خلوستي ځوانان لرو، نو د غوی لفرام شتا فرصتونه مناسب نه دي. ځکه یو شخص چې تقریبا 12-15 کلو پورې په علم کې په هنر کې د غیب خسلولو کې هڅه کې وخت ضایع کوي، نو فکر دا چې هغه ته باید ښه فرصتونه ورکړل شي.
نواز شاهین، تاسو مخکې وویل چې دلته د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري، نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد ژوبل وي، د دې خلکو ډیره گزاره صدا.
نو خلصه محترم، دلته هم دغه سه وبله، ځکه زموږ خټول هیواد خدای ما کوي جړیو ډاک دی کنه. نو زموږ په ولسوالۍ کې هم دا چې کاري فرصتونه نشته، اقتصاد هم تر یوه ځایه ژوبل شوی دی، خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خارج کې دي او له دې لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي، یو څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی هغه خدای اکثریت چې دی هغه ډیر ژوبل دی. یا حتی لومړی اسنتیاو لکه بازار ته تک چې دی زده کړې د فرادي مشمانو تک دی هغه هم نشي کولای، خپل موټرونه نه لري، لاغې ځای کرایې زیات دي، په سیمه کې د مکاتب نشتون دی. نو ډیر ستونزې دي.
د ستونزو سره سره د خلکو خوانې روزنې سره لیوالتیا څنګه ده؟
الو خیل سه محترم، دا غد زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپل دی چپریال نام کیږي. دا چې موږ ټول په ډیرو سخت شرایطو کې تر دغه ځایم ځانونه رسول دي چې اوس له مکتبو ان تر فنتونونو ملارې فایده کړې دي. نو له دې معلومیږي چې دا ځوانان ډیر سخت دی علم دی هنر دی تګی دي. ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي، مګر د ډیرو برخه بعد اقتصادي وضعیت نیولې ده. نو له دې معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولای نشي.
اظهار صاحب، ګوربز په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمنو او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار د پیلېدو کوم مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی. آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي؟
هدف هم دغه و چې ځوانان راویښ شي، ځوانان حوصله ونه بایلي او په یو اتفاق شي. دروازه جوړول زموږ لمړنۍ اقدام و، خو دا به ان شاء الله لمړنۍ ورستنۍ خیرنۍ ګام نه وي. مونږ پلان لرو چې له دې وروسته نور ابتکارات نور نوښتونه مو وکړو او نور ستونزې چې تا ویلې چې تا ورباندې فکر کړی ده. موږ مخکې هم یادونه وکړه چې په ډېری لرو پرتو سیمو کې حتی موږ مکتب نه لرو، چې یوویشتمه ساده ده، 15 ساده ده. نو له حکومتي چارواکو مؤسساتو نورو نړیوالو ډونرانو غواړو چې ګوربزو ته راشي، سرمایه ګذاري وکړي او هلته صحي خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کړي، سو ګوربز خپلې ستونزې حل کړي.
تاسو په دې سیمه کې د پانګونې خبره هم وکړه، واقعا ګوربز پراخ او هوار سیمه سیمه لري، خو جغرافیایي موقعیت لري، د غلام خان بندر مسیر لدی زیاتریږي. څه فکر کوئ په کوم برخو کې بدلته پنګونه ګټوره وي؟
الله خیر سپتا سه بم لیدلې وی ګربزو کې بلابل جوړ شوی دی، ګمرک شته د پاکستان سره ګډه لګیدلې ولسوالۍ ده، د تجارت بارون کی موټر اخوا او دیخوا جی، نو دغه صاحب هی تجارت پنګونه ته برابر ده، نو هر څوک چې راشي خط په خو به دورزو کې الله خیر صاحب ګربز ډیره مشهور سیمه ده، تاسو وینئ چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځ کې راځي، هلته ساتیرای کوي، نو زه وایم چې هلته هوټل جوړ شي، هلته پارکینګ جوړ شي، هلته کوم شرکت جوړ شي، دکان جوړ شي، هر څومره چې د پنګونې واسطوک لري ګربزو کې وکړي نو دا به ډیره خاوي او دا به ډیره عالی وي ان شاء الله.
نواز شاهین څه فکر کوي د خوست په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څنګه دی؟ طبیعي ده چې د خونیز چاپیریال لپاره خوانځي د خوانځي ودانۍ مسلکي خونکو کتابونو او نورو توکو ته اړتیا وي، دوی دې توکو ته لاسرسی لري؟
الو خیل صاحب په ډیرایو کلو کې ودانۍ هم شته، ځینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي، یعنی دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب واوسي د زده کړې د چاپیریال لپاره څه ډول پکار وي، مګر بیا هم داسې نشو ویلی چې زموږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي. ودانۍ شته دي مګر هغه یو ښوونکی چې تر ټولو مهمه دنده په مخوړی یعنی بل چاته د یو سلیم پیکر انتقال دی، هغه په مناسبه بایه موږ نه لرو، ځکه دلته ښوونکی باید تر ټولو ښه اوسي، ځکه د ښوونکي سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي. که یو څوک ښه درس وایي، یو ښه انجینر شي، یو ښه نقشه بچوي، که یو ښه ډاکټر شي د یو مریض ژوند ژغوري، که یو ښه پیلوټ شي والوتکه په سم ډول بیولی ورفتر کولی شي، حتی په ټولو اړوندو برخو کې ښوونکي ته زیاته تامه ده او زیاته هیله هم ترې کېږي، نو موږ هغه ډول چې لازمه دو مناسب ښوونکي نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د ښه والي او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر مو مشخصې غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې ښوونه او روزنه د یوې ټولنې د فرد تر ټولو مهم څه دي، نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولت او اړوندو مراجعو او مؤسساتو او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي له هغو مو غوښتنه هم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړي. موږ ډېرې ستونزې لرو، حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکاتبو د ودانیو نشتون دی چې دا بیخي لویه ستونزه ده، نو لومړی خو باید زموږ مکاتبو ته یا زموږ هغه کلی چې بیخي ودانۍ نه لري هغو ته باید مکاتب ورسول شي، او بیا په هغې کې د کتابونو کتابچو اړوند د درس اړوند لوازم سمنالات چې دي هغه باید ورسوي، مناسب ښوونکي ورولېږل شي، نو دغه مهمې غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب، تاسو پوهیږئ چې په داسې سیمه کې اوسېدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګ او راتګ کوي، له خلکو سره مخامخېږي، حتمي ده چې بې اغېزې نه وي. ستاسو له انده دې سوداګرۍ د ګربزو د اوسېدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار اغېز کړی؟
لخیل صاحب، دا ډېره مهمه لار ده، زموږ ګیلام ځکه له خلکو کېږي چې خوست ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ورکوي، بلې اداراتو ته ورکوي، ولې په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې څه په کار دی هغه نه دی شوي. الله خیر صاحب، تاسو وګورئ د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونه افغانۍ ورکوي، مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونه افغانۍ ګټي دام خطه نه ده جوړ شوی، دام ټول خراب ده، ترمیمول غواړي. تاسو به لیدلی وي چې دغه د بورخیلو پارش چې دام مکمل نړېدلی ده، اوس په دې باندې د باروړونکي موټر ځي او راځي، ستونزې خو یې بېلې خبره ده چې که ستونزې سره مخامخ شي. زما هدف دا و چې ته چې میلیونونه افغانۍ له دې لارې ګټي، مسؤلیت هم جوړېږي چې لارې ته دې ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ څخه د حجرې خپرونې ته غوږ یاست چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړې ده. اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو.
لو یو لو یو قدرتونو ربا، یو تمنا دا اور دیش کنا، ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے، دچا دزڑ لوگے لی دیش کنا، ستا دسلو او توفانو نو پمخ، یو اسویلے دے در لے گلے وارم، ستا دچپو چپو سندو نو پنم، حسین تا تم جڑے دل کو فرشی دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش جنا ستا دس گنی اس گنی ما خام لگے دچا دس رو لگے لی دیش جنا جنت نعمت نو نظار صدر توگی جہان جانم ستاد دوزخ لڑمان توبہ صدر تدا لڑمان جانم در تد گیڑ دوزخ تشکر سو التش استاد دوزخ نو خشاک دل قد دغا قصابان خوراق خل قد هغا خماران خوراق نموزان سور کرو او نسبین پاتی شو ند دنیا شو ند دن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس گنی اس گنی ما خام نلو گے
یو ځل بیا د مشال راډیو د حجرې دی خبرونې ته چې د خوست د ګربز او لزوانو فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی. اوس هم راځو د ګربز د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګی ته. تګی صاحب، اوس په خوست کې د سپرلی شپې ورځې دي. په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشهورونه کیږي. تاسو دې کار لپاره په خپله سیمه کې عامه پوهاوی کړئ.
په لومړي سر کې الخیل صاحب ته خره غلاست او ځنګړې مننه کوم چې تر دې ځایه راغلې. ستونزه د ګلیل پښتنې ته ډېر اعظم دا چې اوس موسم پسرلی دی، نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو حتی یو نیالګی خو باید کینی. انشاءالله همدغه ځوانان به په راتلونکي کې نورو برخو ته هم کار کوي، خو مګر زه باید یوه یادونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له مؤسساتو څخه زیاتې غوښتنې کړي دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منظور کړي، خو مګر دولت او مؤسسات په دې برخه کې تر اوسه پوره چوپ پاتې دي. ګربز بیا یوه ځنګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري، سعودي، امریکا، دوبۍ. دوی خپله هڅه کوي چې هغه څه چې د دوی وظایف دي ترسره کړي، مګر خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ګربز یوه فراخه ولسوالي ده، زیات دښتې، زیات غرونه لري، مګر اړتیا دلته داسې لیدل کیږي چې باید دولت او ملي تجارانه او مؤسسات دلته هم کار وکړي، ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګا نه دی، بسنه نه کوي. انشاءالله موږ هدف لرو، فلان لرو، مګر مخکې هم موږ د سړک پر ځای باندې ډېرې زیاتې ونې کینولې وي، خو مګر که اوس تاسو خپل شهیدان یې چې زیاتې له منځه لاړې دي. د وطن هر کړی مسؤول دی دی چې حد اقل باید یو نیالګی خو په هر فصلی کې باید کینوي، ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی، باید ټول په ګډه کار وکړي.
مننه. د سپرلی موسم په خوست کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی. څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي یا د هغوی د هڅونې څه پروګرام لري؟
زیاتې ستونزې شته، زیاتو ځایونو کې ښوونځي نشته، مګر بیا به هم موږ هڅه کوو چې عما پوهاوی وکړو، مؤثره عما پوهاوی وکړو، تر څو هر چا ته ورسیږو او دا ستونزه شریکه کړو. دا چې وخت محدود دی، هغه ماشومان چې په کور کې تر اوو کلونو پورې دي باید ښوونځیو کې شامل کړي، او د وطن په هر غړي باندې هم دا غږ کوم چې که چیرته داسې ماشومان په کور کې لري چې د مکتب وړ وي، باید وخت ضایع نه کړي، سمدلاسه باید شامل کړي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د بیکارۍ او غریبۍ له کبله زرګونه ځوانان په خواري او مزدورۍ پسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خو ډیره برخه عربي هیوادونو ته تللې او د هغه ځای ګټوټه دلته خپل کورونو ته راليږي. د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هلمن هم دی. هلمن سه په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدوري پسې تللي وي؟
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی، او تقریبا دغه جملې نه چې ګربز خپل مباین کې په تلویر قومونو باندې وشل شوی دی په اوسط ډبل باندې تقریبا په سعودي کې چې دی چې هغه جملې نه یم او تاسو نفر تقریبا دی.
څنګه ده هلته کاروبار ستاسو ځوانانو ته دومره څه په لاس درځي چې خپل کورنۍ سره ور باندې اقتصادي مرسته وکړي؟
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثره چې موږ حال دي دغه اقتصادی په د مسافرت باندې ولور دی هغه یغزین خپل چې څلوستر وری وي ته ارلجی د خپل گزارافي کې.
هلمن سه په خارجي هوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزنه بار بار اوریدلی هغه دا چې د کور ځوانانو ته وایي تاسو هم لګي همت کوي
مسافر د غار وشتنه وي د غای هدف چې باید مشکې مولا خوري کې تکلیف کې دوله داسې وا اقتصادي بنسټ جوړ کې چترسو په دارتلون کې ژوند اوساشي آرام شي.
نور نواز شاهین اوس په افغانستان کې خوانځي ته د جون او هلکانو د شاملولو وخت دی. داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک وه حسوي چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کی.
الو خلسه محترم دا چې پوسنۍ پیړۍ کې خود خلکو توجه دا کړی ته زیاته شوې ام دا او خلک خپل دا غواړي بدون دې چې یو څوک ورشي کور ته ورته وي چې تاسو مشومان باید خونځي ته لاړ شي هغه څوک چې کولای شي خپل دا سي غواړي چې باید زموږ مشومان زدا کړی وکړي راتلونکي جوړ کی. دا چې خبره مې تکراری نشي زموږ با اکثریت لرو سیمو کې لکه د زیودینو طرف ته چې د تنړی سره یا د پاکستان سره سرحد لري هغه کې ژوره سیمه یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې د غلام خان بردر پر مسیر میشتي د شمید سیمه ده د مخی کنډو سیمه ده د نری کنډو سیمه ده یا د اګدونو په طرف چې د کوچیانو سره سرحد لري د تودیچنې سیمه ده دغه سیمې په ګربزو کې تقریبا لري پرتی سیمې دي چې اکثریت خدمات نه دی ورته شوي. بیا هم چې هغوی چې مکتبونه لري ما مخکې یادونه وکړه چې خلک خپل فیږي چې باید ماشومان زده کړې وکړي هغوی ته هم ورزو ده چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه مگر لروی اغه کلو تموک زنونه را سو ترڅو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپیژنو. یعنی علم دی اوسنی اثر تر ټولو مهم ډال دی. نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو ځوانان یې مشران یې تشویقو ترڅو خپل مشومان په خونځو کې شامل کړي.
نور نواز شاهین صاحب په پای کې کچيري هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریک کړي چې فکر کوي که عملی شي د دې زائد خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند به ورسره وغوړيږي.
لو خلص محترم دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته چې اقتصاد څومره مهم دی نو دغه غوښتنه به زموږ پر دې بناوي چې څه ډول کولای شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو. نو د دې لپاره تر ټولو مهمه دا غدا چې زموږ ولسوالي چې سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرخه لرو یعنی د غلام خان فرضي کرخه نو په دغه باندې که موږ ته دا ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په هراتانو کې چې جوړ شوی دی که موږ ته هم جوړ شو ځوانانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي تجارت او بزنس به وده وکړي کاري نوښتونه به رامنځته شي نو دا به ډیره مهمه وي. کنه د ولسوالۍ چې زموږ یو تاریخي ولسوالۍ هم د ګڼ سیلانیان راځي دلته په اکثریت هغه سهو کې چې سیلانیان وځي او به ډیر ژور دي هغه ته د برمو وستل د سګانو وستل چې دی ونو دی فارم ډیره مهمه ده ځکه موږ پلان او فکر دغه و چې پاغه سهو کې چې اوس ورته سیلانیان ورځي ونه وکړو مټک شي نورې ونه شي نورې ونه شي خدای دې فارم موږ ته لوی ستونزه دی وبو نشتون دی. نو هدف مو دغه دی چې هغه ځای کې دولت خو کولای شي چې یو باند جوړ کړي نو یو کوچنی باند موږ ته جوړ کړي او د برمو سګانو وستل خو اسانه خبره ده دولت لپاره دام باید وکړي.
د حجره روان خبرونه درنو اوریدونکو تاسو د خوځ د ګربز ولسوالۍ د یو شمیر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واوریدي. موږ د دې خبرونه له محتوا سره سم دا مسئله د خوځ د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی مخې ته کې خوده نو موري په جواب کې داسې وویل
لله الحمد د خوځ په مختلفو ولسوالیو کې د انکشاف دهات کلو پراختیا رئیس له خوا سرویګونې شوې دي او بعضو ولسوالیو کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي او د کوم په الحال په ګربز ولسوالیو کې شي د خلکو له خوا چې مقصد د کومه سرک یا کوم لیاري او جوړیږي همدا فعالیتونه مونږ پولیس ولای کې پولیسو پرتو سیمو کې د ډبلیو اف نړیوال سازمان کوم خوراکي توکي چې مقصد په د ولسوالۍ کې توزیع کیږي مونږ د خلکو نه او بدل کې کار و نه خلو پابندي کلیولي سرکونه یا کوسه انداشنو هغه ویلې کنالونه چې د رسوبي موادو ډکشي آپس پکو خو دین کې شفي برخه په مراد به دومره وایم چې په خوست ولایت سرحدي ولسوالۍ سبوند شپته پورې مونږ بدا کې سروي کړی دي او مرکز سره شریک شوی دي پاکه سرکونه شته کلینیکونه شته مکاتب شته مدارس شته او پلونه شته هغه ضرورتونه چې دي خلکو په داسه حق دي الحمدلله مونږ کلو بیا راوونی پر اختیار ساتو او نور څومره زیاده هله ریاستونه چې دي هر یو په ساحه کې خپل مشکلات درک کړی دي ان شاء الله پابند کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي دې بیا رواني په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په ساحه کې مونږ انکشافي پروژې زیات کوو او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکې درېش پته پروژې مقصد سروي شوې دي چې ما کې دیواش برخه کې دي چې ګډمونه ورکې دي او دای سره کونه ورکې دي ان شاء الله دې ته مې ستاده شي د بعد لن وخت دي فعالیتونه کورنه بیا شروع شي
درنو اوریدونکو زموږ د حجره خبرونه چې د افغانستان د خوز د ګربز ولسوالۍ لیاو شمرزوان او فعالان سره چمتو کړي و تر هم دې ځای و هله د خوخه شی بموي تر وی بل داسې خبرونه له تاسو اجازه اخلو او د مشال رادیو د پاتو خبرونه دا اوریدو بل نه درکو هر چیرې چې اوس خوخه خوشاله اوسئ خېچاري
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کعبہ کا کھلے کعبہ کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد تور دے غری غری وطن گل گل دری وطن غری غری وطن گل گل دری وطن گل گل دری وطن جند جنگ پرست لالے وانو نازاد کالے وانو نازاد جند جنگ پرست لالے وانو نازاد کالے وانو نازاد جون پنارو خات کا د جون پنارو خات داغ
مشال رادیو ساسې لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسې په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.